ستړي مشي دا مشال دی دیوده د دوله سبجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دی انی ساجملا او ټکنیکی همکار اسحاق مری نه کې دی سلامونه ومني روانه خبرونه کې بعد سپین بولدک د پیخي او پدغاړه باندې د بے نتیجی مذاکراتو حال ووري او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال راپورونه مدر له هم راوړي خو تر ټولو اول د اوس خبرونه د انی ساجملا
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې په ډیورنډ کرخه د دوستۍ دروازه نن هم بند ده فاټا اصلاحاتي کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره خپل سفارشات وزیر اعظم ته لیږلې دي او په ترکی کې په یو واده د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وشل شوي دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یاد ور نن په څلورمه ورځ هم بندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري کرنل جانسي برخه غستې وه خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې درې ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځنو مظاهره کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ منس په بابي دوستۍ دروازه کاڼي وشتلو د پاکستان بیرغته ور ورته کړ د دې په خیرستو پاکستان په چمن کې له افغانستان سره ډیورنډ کرخه تړلې ده فاټا اصلاحاتي کمیټې قبایلی سیمې په خبر پختونخوا کې د شاملول لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي د کرمی جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال لیډیو ته ویل په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس په مشرې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یو صوبه جوړول او یا هغه ته د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول بعد د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي نو باید فاټا دې د خبر پختونخوا برخه وګرځول شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمول لپاره یې وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پولې کړ چې مرکزی حکومت په مرسته توګه شپږ سوه میګاواټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي چې له وجې په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ډېر زیات شوی دی پرویز خټک زیاته کړه که حکومت په لسو ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په لوی احتجاج لاس پوری کړی وفاقی حکومت لا پدیڑا مشال ریډیو ته سنه دی ویلې په کرم ایجنسی کې د ستکونکو تنظیم کرم سټوډنټس ارګنایزیشن تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي د یا تنظیم مشر وحید الله بنگش پرون مشال لیډیو ته ویل په سیمه کې د تعلیم لپاره په هڅو کې ورسره حکومتي چارواکي یې سمرسته نه کوي
دا دمو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي د خامخو ته زره پسیګم دمو حکومت لاره د غم باندې او زت د کور کوم دا کار نه بای فورس منی کوي ټارچر کوي مام پاره طریقې ما سره حکومت دا خپل هغه حربي استعمالي
بلخوا د کرمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علی خان له مشال لیډیو سره خبرو کې د سیمې دسته کوونکو تنظیم دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیټیکل انتظامیه د تعلیم د پرمختیا لپاره مختلف کارونه کوي د افغانستان د کندز والی وای افغان امنیتی ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده اسد الله عمر خیل بیګام خام مشال لیډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ وو هغه زیاته کړه
طالبانو کولای شو چې د خانآباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خانآباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو په یو ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه یو سړی هم په محاصره کې نه ده پاتې محاصرې مخکې ماتې شوې وې مخکې په دې جنګ د شپې لخوا نه
د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم مشال لیډیو ته ویل چې ولسوالی تیر ماښام په وو بجو بیرته د امنیتی ځواکونو لاسته ورغله طالبانو لا په دې اړه سندي ویلې د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو څه د پاسه سل تنه وشل شوي یا زخمیان شوي دي. د لغمان ولایت د رسنیو اړیکو دفتر خبر ورکوي چې په تیرو درې اونیو کې د یاد ولایت د څو ولسوالیو په کلیو کې افغان امنیتي ځواکونو پرله پسې عملیات کړي چې د وسلوالو د ځینو مشرانو په شمول یې یو څلوېښت تنه وشلي او څه د پاسه شپېته تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی چارواکي وایي د دایهباد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه دیرش تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وشل شوي دي. د سیمې ګورنر ویلي پرون په غازیان تیپ ښار کې شوي ترهګر برید کې څلور نوي کسان ژوبل شوي هم دي. دا ښار د شام د پولې نه شاوخوا څلور شپېته کیلومتره لرې دی. د ترکی مرستیال وزیر اعظم محمد سیمسیک ویلي داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله یو ځانمرګي برید و. د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. د حلب په هوایي برید کې د زخمی شوي د شام د اغه پنځه کلن ماشوم چې په یو عکس کې په مخ وینې او خاورې لیدل کیږي مشر رور یې په یاد برید کې د زخمی کېدو وروسته مړ شوی دی. د اګست په اولسمه نیټه په حلب کې علي داکنش او د اغه پنځه کلن رور عمران په هوایي برید کې زخمیان شول. په یاد برید کې د یوې غورځېدلې ودانۍ نه د خوندي روباسل وروستو د عمران ویډیو عکسونه په ټولنیز میډیا خپاره شول. ډاکټران وایي چې عمران زیات نو زخمی شوی خو د شام د بشري حقونو ادارې د ډاکټرانو په حواله ویلي چې د عمران رور علي د برید لږه شیبه وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. په کورمه کې د زده کوونکو یو ډله وایي چارواکي یې تعلیمي کمپاین کې مرسته نه کوي.
سټوډنټس پیاوړ کی هغه به مختلف کلو ته سي کورونو ته وسي نو دې دپاره تعاون ته ضرورت.
پاکستان بار کونسل وایي د کویټې د پیښې په اړه به سبا له احتجاج کوي.
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږ بار دی سلور واڼې پېښور هاي کورټ چې کوم دی هغوی دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخې ته کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان کډوالو د کمیټې مشر رستم شاه مومند وایي
دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغوی پولیس لاس ډېر زیات هغوی تنګول شروع کړي او افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مهم راوړي د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه خبر شئ موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک دروازه نن څلورم ورځ هم تړلې ده چې لاملې نه یوازې تجارت بند دی بلکې عادي وګړي هم د ستونزو سره مخامخ دي. پوله د هغه وروسته وتړل شوه کله چې د پنجشنبې په ورځ د سپین بولدک له لوري ځینو کسانو پر دروازه د ډبرو وارونه وکړل او د پاکستان بیرغ ته یې اور ورکړ. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د پولیسو د خلاصولو لپاره تیر ورځ په چمن کې پر دروازه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبري وشوې خو بې نتیجه پاتې شوې. د غډول پول نن هم د تجارتو په مخ بند پاتې ده. په دې اړه د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په خبره سوي بیان کې ویل شوی دی چې دا غونډه د افغانستان د سرحدي چارواکو پر غوښتنه باندې رابلل شوی و. په غونډه کې د پاکستان لخوا کرنل جانزیب او د افغانستان له لوري کرنل محمد علي ګډون درلود. د دې پولیسو د بندش له امله لوی زیان او تجارتو او عادی وګړو ته اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړی.
سخت
څه نقصان دی د خلکو د افغانستان د نفتو میوه سیزن دی افغانستان څه پستو موټر خټکی او انګور راځي نو هغه د نن درېمه د چې پر بارډر باندې ولاړ دي پاکي انګور خو دالته پر دغه ځای وراسوس او خټکی هم دونه لایف نه لري هغه کچیر نن دا دروازه خلاص نه کړل شي یا سبا نه خلاصه نو دا هغه هم بیخي زیات تاوان دی په دای صاحب باندې تقریبا په کروڑو نقصان چې دی هغه صرف د نظیم میلې یا د دې خوا چې کومې سبزیانې افغانستان ته ځي دا چې دا کومې دلته په دروازې ته د دې خوا ته ولاړ دي هغه په نقصان دی.
اڅکزي غوښتنه وکړه په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه سیاسي او تجارتي اړیکې سره جلا کړي او پوله سمدلاسه د تجارو په مخ خلاص کړي.
موږ خدای وایي چې په کار ده چې تجارتی تعلق چې دی هغه د سیاسي تعلق څخه بالکل بېل دی د چا اقتصاد ته نقصان رسول چې دی هغه هیڅ سیاسي عزایم نه پوره کوي. په کار ده چې اقتصادي تعلق او سیاسي تعلق بالکل زله بېل دی.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د پنجشنبه په ورځ دغه وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې د افغانستان د ازادۍ د ورځې په خوشحالۍ کې یو لاریون په سپین بولدک کې و بیش منډی ته نږدې راوتلی وو. په چمن کې د سرحدي عسکرو د ویاند په وینا چې د لاریون ځینو برخوالو د باب دوستۍ څخه نه یوازې د پاکستان بیرغ را شوه کړی وو بلکې واغې ته اور هم اچولی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون لپاره جوړه شوې کمیټه خپل سفارشاتي راپور وزیر اعظم تاسو ته ولې ده. د کورمه قبایلی سیمې د پارلیمان غړی ساجد تورې وایي چې په دغه راپور کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو سفارش شوې ده. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
تیر سه مودې راهسې فاټا کم آئینی حیثیت چې دی هغې په حق له یوه کمیټي جوړه کړې شوې وه چې دغه د فاټا راتلونکي په حق له وزیر اعظم ته سفارشات راولېږي چې آیا فاټا چې قبایلي سیمې چې کوم دي دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي یا ځان له صوبې حیثیت ورکړلی شي یا ګلګت بلتستان په شان څنګه خود مختاري ده هغه شانتې. نو د فاټا منتخب غړو چې کوم دی ساجد حسین توری تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف ته دغه کمیټې خپل سفارشات لیږلي دي او په دغه سفارشاتو کې له وزیر اعظم دا غوښتنه کړې ده چې فاټا له دې فاټا د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي ځکه چې فاټا له ځان له صوبې حیثیت ورکول یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول چې کوم دي دا د قبایلي سیمو په ګټه نه ده. نو خو به دا وي چې دغه سیمې چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. دغه شان په دغه سیمو کې کوم رایج قانون چې د اف سی آر داغه خاتمه کول ورستو د سپریم کورټ او های کورټ کوم دایره چې د هغه هم قبایلی سیمو پورې وغځول شي چې دغلته ملکی عدالتي نظام چې کوم دی هغه لاګو کړل شي. دین علاوه د پولیس ځکه چلته نشته دین لیویز چې کوم دی دا ویل شي چې لیویز به کوم دی هغه د پولیسو ډیوټیار چې کوم دی هغه به تر سره کوي. دغه شان یو شمیر سکیورټي اهلکاران چې کوم دی د هغه د برتۍ هم سفارش شوي دي چې هغه د برتۍ کړل شي چې په فاټا کې د امن او امان چې کوم دی هغه په
او په دې اړه باندې کراته دا وایي چې قبایلی سیمو کې دغه کمیټه کمې دورې کړې وي نو په دغه دورو کې د قبایلی سیمو د اولس عمومي رائے سوا
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د دې کمیټې غړي هم دي. اغه سموده وړاندې په سېنات کې دا بیان ورکړیو چې موږ کمې د قبایلی سیمو دورې وکړلې نو په اغه کې او یا 100% خلک چې کم دي اغه دا غوښتنه کوله چې موږ د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمتا په کورم کې د زدهکوونکو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وایي په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره چې کومې هلې ځلې روانې کړې دي په هغه کې ورسره د پولیټیکل انتظامیې لخوا هیڅ مرسته نه کیږي. د زدهکوونکو د دغه شکایت او د پولیټیکل انتظامیې د غبرګون په اړه نور تفصیل د تاریخ ورغره په دغه راپور کې اورو.
تنظیم یو غړی محمد یوسف مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره د ډېر کار ضرورت دی خو دوی دا هله کولی شي چې پولیټیکل انتظامیه ورسره خپل تعاون برقرار وساتي.
دالته ایجوکیشن کمپین کې ترانسپورټ خرچه رسی سټیکر پلیکسونه داسې ډېرې خرچې رسی سټوډنټس ته اوډ کې هغه به مختلف کلو ته سي کورونو ته وسي نو دوی دپاره تعاون ته ضرورت دی. خو افسوس خبره دا ده چې پولیټیکل انتظام یې شو که ایم این اے صاحب شو که سینیټر صاحب شو هیڅ توجه نه لري.
محمد سلیم اورکزی چې د تنظیم لوی سکاتر دی مشال لوډیو ته وایي دوی غواړي چې دغه سیمه د تعلیم په میدان کې مخکې لاړه شي خو د انتظامیې چې کومه راویه ده هغه داسې ده چې زړونه ورته مات کړي دي.
موږ سره د فنډ وادې کړي دي هغه متند میلاو شوي اوس پورې همیشه دپاره دیو دا کوشش کړی دی چې دا سټوډنټان ډسکرج شي نه امیده شي او دیو د کار نه مطلب کینی ځکه چې هغوی موږ کله کله داسې اواز هم اوچته و چې په هغه کې د علاقې فایده یې خو د انتظامیې نقصان یې.
د زده کوونکو د تنظیم شر وایدالله بنگش مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو شعور را بیدارولو لپاره سیمینارونه وکړل جلسې او ریلیانې وستې کمپاینونه وچلول او بلادا چې د سیمې زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکولو لپاره مختلف پروګرامونه هم وکړل خو پر ځای د دې چې له دوی سره مرسته شوې وای پولیټیکل انتظامیه ورته په لاره کې خندان ودروي.
دا د مو اعلی حکم کلم نه غوړي چې دا قبایل بشور شي او دا خپل حق غوړي د خپل حق د پوره اواز اوچات کی نو خام خواهد زر پسیگم دی ما چکوم لیار دی غم بندی او زد دی کار کام و دا کار نا بای فورس هم منی کهی ترچر کهی مام پاری طریقی ما سر زکوم دی دا اخپل اغا حربی استعمالی.
دبارا کرمی مرسیال پولیکل جن شاید علی خان لدغی خبر انکاری دی جگنی دزدکاون کو دغی تنظیم سارا دا تعلیم پلرگی کمی حل زلی کولو پو وجا دا انتظامی لخواب سلوک ستلی کی گی. دا مشار لڈیو تا ویل پسیما که تعلیم دا پرمختگ لپارا چی سوک هم حل زلی کوی حقوی تا دوی پخ نظر سر گوری او سارا دا انتظامی لخوا مرسته هم کی گی. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پی خبر.
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید په ضد په ټول پاکستان کې د کار بندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان مخ ته احتجاج اعلان کړی دی. د دوی سره د پیښور های کورټ بار او د قبایلی سیمو وکیلانو هم د ملګرتیا اعلان کړی او وایي چې په دغه ورځ به دوی هم اسلام آباد ته ځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې راپورټ کې راکړي.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي برید پر ضد روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پورس به د سهار 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې پکې به د کوټې د پیښې ذمہوارانو د گرفتاری او په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړولو غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل
منگ با احتجاج کو زکا چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنې ومني خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي بلکه د کوټې د پیخي مجرمان دی ونیول شي خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو کوم چې د حکومت به حصی ده.
د
پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سکرتر یوسف علي مشال ریډیو ته وی
دا بالکل موږ به هرتال کوو زموږ به پورا قافله به راځي د پیښور های کورټ بار نمبر
برازی د پېښور بار نه برازی د ډیسټریکټ بار مردان نه برازی د نوخار نه برازی سوابې نه برازی څومرم چې بار اسوسییشنز دي کاغذ لیدي کاغذ تحصیل په لیول باندې دي ټول برازی دی او قافله په شکل او صورت کې برازی او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي او د دې غم مکمل غم ده نه کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق لا د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وي
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږ بار دی سلور وانه پېښور های کورټ چې کوم دی هغه دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخې ته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخ کې کوم ستونزې دي چې ردې متعلق چې کوم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي یو داسې فکر وکړي شي د خلک کینی میټینګ راوغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده. بل دا ده چې دا کوم اعلانات د وکیلانو صاحبانو لپاره الله دې وبخښي چې کوم شهیدانو هغه د پاره شي نو مطلب دا ده چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده پکار بده معنی فوراً عمل پکار دی بده میاشلو ورځو کې دنه دنه
دروانی میاشت په اتم نیټه په کوټه کې په سیول اسپیټال کې ځانمرګي بریج شوی وو چې پکې سلوروویا کسان وجلې شوی وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو په مو سیو بل راپور تر راغړم. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو بهجت راستنیدو لپاره کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال ریډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیره ډیره شوې هغه هیواد د کډوالو سره نرم چلند هم ویلی دی. هیواد ته راستنه شوي کډوال بیا وایي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو هلته د ښه وخت تیرولو هیلې نورې مړې شوي دي. یوسف خان ردران د موضوع په اړه له کابله راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزت راستنیدو هرکلی کوي هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوي دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلې ځلې روانې دي. هم ډیپلوماټیکې حلې ځلې بیلابیل ناستې هم موږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د سولي شورا استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی. خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلی.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یو جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهور ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د راستنېدو لړۍ تېزه کړه پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغوی هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له ساسو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي. بل لور ته هیواد ته راغلي یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستاني دولت لوري نور تنګ شوي دي. هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نشي پیدا هلته د دې مشکل نشي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ یو کارت نه لري دا شی نه لري ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوي او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د دې خبرې هم څوک ناوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا صوبې د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی. د لومړي سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار حمید مومند کړی. نو راځئ چې وګورو.
مومند صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوئ. دې کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی؟
دا سره چې کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویل دي چې ته افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کوم یو رابطه وساته دي چې څه مسلې هغې نه مونږ خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغوی پولیس لاس ډېر زیات هغوی تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دا ودرېږي خو زمونږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه. او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي او هلته په صوبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو خو داسې ښکاري چې دې مشکلات لا جاری دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استازو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندولو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلند هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او ستاسو د خپلې کمیټې د حلې ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص اسلام نه راغلی. د مونږ کمیټې نه صرف زه یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږ وزیر اعلی ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو او د ملل متحد چې کوم افسران دي هغې سره هم ما خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټول ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدیم بدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي، سیاپتي باندې قرض دی او دلته بچی سکولونو کې داخل کړي دي. دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي دي، کورونه یې اخیستي دي، جهاد یې اخیستی دی، ځمکې یې اخیستي دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوي چې دوی سره کارډ نشته؟ چې چا سره کارډ نشته دا خبره دولت د پاکستان قصور دی. د پاکستان مامورین نیول کی کارډ دی ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې چا سره کارډ نه وي دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس د بریالي سمدی په غږ دا سندره ستاسو پر ده.
زندگی تیرو ستانه بغیر خوګ جانا نه، زندگی تیرو تمره په مینه تمره ګران. زندگی تیرو ستانه بغیر خوګ جانا نه، زندگی تیرو دخیت غم د جانان په غم د پوهنه کړو داس د رکرو دزان په غم د پوهن کو دزما کې غما د اسمان په غم د پوهن کو وز دې لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوګ جانا نه، زندگی تیرو
خراب شوی د خوبونو نامو یار کی د خپل وجود دا پر هرونو نامو یار کی پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو
اردن کو تاسو مشال لريو ته غوګي دنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمه بجې کې دن کې دي د دولس نیمه بجو د خبرونو لنډیز د نساج ملل
د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او یا د ورنن هم په څلورم مرکز باندې په چمن کې سرحدي ځواکونو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان لاړخه ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري کرنل جانسي برخه اخیستې وه. فاټا اصلاحاتی کمیټې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي دي. د کرمی جن سینا د کامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته ویلي چې کمیټې په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې فاټا یو صوبه جوړول او یا هغې ته د ګلګت بلتستان په شان خودمختاري ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي، نو باید فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي په خیبر پختونخوا کې د بجلی بحران ختمولو لپاره وفاقي حکومت ته لس ورځې مهلت ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې مرکزي حکومت په امروزه توګه 600 میګاواټه د خیبر پختونخوا د برخې بجلی پټوي. په کرم ایجنسی کې دستکونکو تنظیم تور پورې کړی چې د سیمې حکومتي مشران د تعلیم په لار کې خنډان جوړوي. هلته د کرمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د کندوز والی وای افغان امنیتی ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګام مخام مشال ریډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ و. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی چارواکي وای د دای هواد په جنوب ختیځ کې لږ تر لږه 13 تنه په یو واده د حملې په نتیجه کې وشل شوې دي. د سیمې ګورنر ویلي پرون په غازی انتیب ښار کې شوې تر هغه بریډ کې څلور نوي کسان شبل شوي هم دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې او د حلب په هوایي بریډ کې د زخمي شوي د شام د اغه 15 کلن ماشوم چې په یو عکس یې په مخ ویني او خاورې لیدل کېږي مشر ګوریا په یاد بریډ کې د زخمي کېدو وروسته مړ شوی دی.
اردن کو انیس حاجمل درتا د دولس نیمه بجو د خبرونو لنډی وړاندې کولو او د پاکستان خبر شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی درتا سراج زهیر وړاندې کړ.
نن د اردو ژبې رسپانه نه یی بات خپل اداری کې وای پاکستان ته لټول لوی خطر ترخه غری دا او له سمودې راسي پاکستان د ډیر ډیر لوی قیمت ورکوي. د کومې پرزې چې عسکري او سیاسي مشروالي په شریک سره کامی تګلارا جوړ کړه. اداري وړاندې لیکي چې د دې سره سره پاکستان له نور ډیرو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سرتا رسول د پاکستان اقتصاد ښه کول او په ترخه غری قابو موندل دي. ځکه که په ترخه غری قابو ونه موندلې شو نو په سپیک منصوبه کې او د پاکستان په ترقی کې خندان پیدا کی دیشی او تر سوچي د ترخه غری د خاتمه لپاره غوړ اقدامات و نکړي شي نو پاکستان ترقی نشي کولای. ادریا اخر کې وای باید چې حکومت د اولس پوړان دی خپل واضح کړنلار کېږي او د ملک د جمهوریت او استحکام لپاره د سیاسي ګوندونو سره په شریک کار وکړي او باید چې په دې عمل کې اولس هم لزان سره ملګری کړي چې دا رنگ لدی ملک ترخه غری ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې دا اوی چې باید د ترهګری پر ضد اپریشن جاری وساتل شي ځکه چې ترهګری پاکستان ته ډیر نقصان رسولې. د اداري په وینا پاکستان له پکار دی چې په شمالي او مغربي پلو باندې حفاظتي اقدامات نور غوره جوړ کړي او د لړکی هیڅ یو فشار قبول نکړي ځکه چې اکثره معاملات د پلو نه خراب وي او د افغانستان او ایران سره چې څومره هم د پاکستان پلی مضبوطي او محفوظ وي همره به پاکستان ته استحکام ترلاسه وي. اداري اخر کې وایي په موجوده وخت کې د پلو د سار نظام غوره جوړولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې اړخ تخصصي پاملرنه ورکړي او د دې سره سره په ټول ملک کې د ترهګرو پر ضد اپریشن جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون برقا ایونجرز په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي چې ګڼ شمېر هنرمندان د جهاد ضد یاد کارټون په ذریعه د پاکستان د ځوانانو ذهنونه په سمه لار راوستل غواړي. بلخوا د هند ویبپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هغه بیان ستایلی دی چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه ورکړی و. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د انیس اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې د یو پاکستانی کارټون په اړه په مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا پر ټلویزیون کارټون پروګرامونه د پاکستان ماشومان د جهاد بچ ساتلی شي او کنا. مجلې د پاکستانی کارټون برقا ایونجرز په اړه لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندان او پروډیوسران د جهاد ضد یاد کارټون په واسطه د داسې متبادله فکرونو ښودلو هڅه کوي چې د پاکستان د ځوانانو په ذهنونو اثر وکړي. دا کار د کتابونو موبایل اپلیکیشن وروسته اوس د یو ټلویزیوني کارټون په شکل کې وړاندې کیږي. په دې کارټون کې د پاکستان ټولنیزې مسئلې رابرسېره شوي دي چې پکې تشدد، درغلي، زیاته آبادي، نسلي توپیر، بې ځایه تنګولو او د ماشومانو تښتونې شامل دي. مقاله لیکي د برقا اوینجرز کارټون کیسه به کېدای شي چې سنجیده وي، خو د کارټون په انداز کې وړاندې کړل شوې ده. په برقا اوینجرز کې مرکزي کردار د یوې جینۍ جیا دی چې د خپل شناخت پټول لپاره برقا اچولی وي او د درغله سیاستوالانو د غسې د نورو هغو کسانو پر ضد جګړه کوي چې د جینکو سکولونه بندوي. جیا د جګړې پر مهال د نورې وسلې پر ځای کتابونه او قلمونه کاروي. د مزاحیه کتابونو یو لیکوال عمران اظهر وایي، ماشومان د نفرت لپاره نه دي پیدا شوي او باید چې د ژوند په لومړیو کالونو کې فکرونه په سمه لاره راوستل شي. فارن پالیسی مجلې د سخت دریځې ضد یو لیکوال د وژنې په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اداري حوالې ورکولو سره لیکلي، په پاکستان کې عدم برداشت او سخت دریځې ډېره ژوره شوې ده. مقاله لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د اویاو زیاتو وکیلانو، خبریالانو د وژنې سره سره په پاکستان کې د ټولنیزې میډیا مشهوري هنرمندې کندیل بلوچ په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هغه بیان ستایل دی چې نوموړي د بلوچستان د بشري حقونو په اړه د جمعې پر ورځ ورکړی وو. حامد کرزي ویلي د پاکستان لخوا د اشتعال په وړاندې هند د رد عمل په برخه کې حق لري. د حامد کرزي دا بیان لاغې یو ورځ وروسته مخې ته راغی چې د بنګلادیش د اطلاعاتو وزیر حسن الحق هم د هندي وزیر اعظم د بیان ملاتړ وکړ. تېره اونۍ د کشمیر په موضوع ټولګوندیزې غونډې او بیا د هند د آزادۍ ورځې په موقع نریندر مودي ژمنه وکړه چې په پاکستان کې بلوچستا ورپېخېستونسې به په نړیواله کچه وړاندې کړي. نوموړي ویلي هغه ته د بلوچانو لخوا ګڼ پیغامونه هم ترلاسه شوي دي. مقاله لیکي راتلونکو سروسو کې دلی ته د افغان پوسټ مشر قدم شاه د سفر وړاندې داسې بیانونه ډېر اهمیت لري. د وروستیو کې د هندو ورځپاڼې راپور ورکړی و چې سرچینو ورته پخلی کړی دی چې جنرال قدم شاه به د هلیکاپټرو په ګډون د هند لخوا د پوځي مرستو یو غوښتنلیک هم هندي چارواکو ته وړاندې کړي. د هندو ورځپاڼه لیکي حامد کرزي ویلي دي د افغانستان د دفاعي صلاحیتونو زیاتولو لپاره باید هند زړور ګامونه پورته کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګي تاسو په مو شو نړیواله موضوع تر راګرځوم. د ترکی پارلمان یو موافقه منځوره کړې چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکی د دولتي رسنو د راپور لمخې ورسته الحقې چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا حسو شو د دې موافقې په تصویب کې ځن راغلی وو. د فرانس خبري ایجنسی په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اعلی تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکېچ وو. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو په حواله د دې موافقې لمخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2010 کال د اسرائیل کومندو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیه د بشری مرستو پر کشتی حمله کړې و. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل شوي و. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقه د شرایطو لمخې دوړو لوریو موافقه کړي. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازي توبې هغه حمله کړې و په مالی او جرمی لحاظ مسؤل نه ګڼل کیږي. د اسرائیل د کابینه وزیرانو له ترکیه سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته شوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب شوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. گارڈین رسپانه لیکي د کامي احتساب اداره نیب د پاکستان د پوز تر انتظام لاندې د یوې تعمیراتي پروژې پلټنه کوي. دغه پروژې سرمایه کاران وایي وکاله پس هم انتظار کوي، خو څه پرمختګ یې پکې نه دی لیدلی. په دغه پروژه کې له رشوت سره په تړاو د پاکستان د پوز د پخواني مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د درې ورونو نومونه راغلي دي. د دې ترڅنګ د ډیفنس هاوسنګ اتارټي درې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د مقالې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
گارڈین رسپانه لیکي له اسلام آباد سره نږدې د الیسیم رانچس په نوم د کورونو جوړولو یوې پروژې په اړه چې مخکې کومې وعدې شوې وې د نه عملي کېدو له امله سرمایه کاران په غوسه شوي دي. دوی وایي چې اوه کاله پس هم ورته څه پرمختګ نه ښکاري او بې ځایه په پروژه پیسې لګولې دي. رسپانه لیکي دغه پروژه چې د پوز تر انتظام لاندې ده، د قومي احتساب ادارې یا نیب یې پلټنې شروع کړې دي. په دغه کیس کې له رشوت سره په تړاو د پوز د لوړ پوړو ریټایرډ افسرانو په ګډون د پاکستان د پوز پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی خپلوانو نمونه مخې ته راغلی دي. په دې کې د ډیفنس هاوسنګ اتارټي په نوم د هغه پوځي څانګې نوم راغلی دي چې ریټایر شوو پوځي افسرانو له رهایشي سکیمونه جوړوي او په غیر پوځي خلکو باندې هم کورونه خرڅوي. رسپانه د یوې کارپوهې عائشه صدیقه لخلي لیکي چې د پوځ د تجارت د رشوت یوه ذریعه ده او وایي چې پوځ د خپلې فائدې او لوړپوړو ریټایر شو پوځي افسرانو ته د زیاتې ګټې رسولو لپاره دا کارونه کوي. رسپانه لیکي دغه پروژه په وروستو څو کلونو کې د پوځ په دریو ناکامه پروژو کې یوه ده چې له مشهورو شخصي کمپنیو سره پکې شراکت شوی دی. رسپانه لیکي د دغه پروژې شریکه کمپنی الیسیم هولډینګز د جنرال کیانی د دریو ورونو ده. د رسپانې په خبره تر اوسه د ډیفنس هاوسنګ اتارټي دوه پخوانی لوړپوړي چارواکي گرفتار شوي دي. د دې ترڅنګ د الیسیم هولډینګز کمپنی پخوانی مشر وسیم اسلم بټ هم نیول شوی. هغه داوه کوي چې د جنرال کیانی ورونو ته د تحفظ ورکولو لپاره نیول شوی دی. دغه درې رونه امجد کیانی، بابر کیانی او کامران کیانی نه خو گرفتار شوی دي او نه د دې جرم لپاره تورن شوی دي. رسپانه لیکي د ډیفنس هاوسنګ اتارټي او د پوز ویان په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د رسپانې په خبره ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په وجه د قومي احتساب ادارې لخوا د کیس پلټنه کیږي. په پاکستان کې اکثره هغه سکینډلې یو طرف تکړل شي چې تړاو یې له پوز سره وي. بیا هغه افسران چې تورن وګرځول شي ډېر کم جیلونو کې بنديږي، لاغوی یوازې مراعت واخستل شي او یا لسوکې په لرې کېدو مجبور کړل شي. رسپانه لیکي جنرال کیانی د دې کیس په اړه لاس نه دی ویلې.
او اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان د کندوز د خان آباد ولسوالۍ په اړه باندې یو راپور زموږ د همکاري په دې همکار درته تفصیل وړاندې کوي.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چې څو ساعته د طالبانو لاس ته لوېدلې وه بیرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیګا شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په یو ساعته عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولی سو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې سو چې عملیات شروع سو. په یو ساعت کې ختم سو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې، معاصرې مخکې ماتې شوې وې، مخکې په دې جنګ د شپې له خوا نه، او بعضې خلک چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 10 کیلومتره کې د خان آباد ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بیرته راخوشي کړای شوه. د شنبې په سهار طالب وسلوالو افغان سرتیري په شاتګ ته اړ کړل، خو د ماښام د 2 بجو په شاوخوا کې بیرته وایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي چې پرون ماښام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه، وویل د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقي وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندوز ته رسیدلي، د خان آباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خان آباد کې چې اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما
د کندوز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو، او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړي، باید پلټنې وشي چې موږ خالي ګاوې پیدا کړو. چیرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه، د امنیه قمانداني، د زون قمانداني او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړي، اما پرېږدي پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خان آباد کې ځای په ځای شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندوز کې په پوره اندازه قوتونه شته، او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندوز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه څوک سقوط ته پریږدي، او نه د دې توان مخالفین لري چې کندوز ولایت سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندوز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندوز ولایت سقوط نه کوي، کندوز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندوز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري، د خان آباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خان آباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه.
وضعیت
ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت، کومه ده پوښتنه او ګروېژنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خان آباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندوز د والي په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خان آباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
په افغانستان کې پاتې کیږو او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته وردو. دغلته کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو 3 ورځو راهیسې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په دغه موده کې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوی کوي. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته هوایي او ځمکني ځواکونه رسولي، خو د حصارک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان منیر همت وایي په دې ولسوالۍ کې افغان ځواکونه مرستې ته اړتیا لري، او که په وخت ورونه رسیږي ولسوالۍ به له لاسه لاړه شي.
زیګویاک د شکاس پیجنن بیمیاک د زګاګان غټ ټول سکیلی سلاولی بس صاحبو دونه د ټایم چې مرسته راوونه رسیږي بیا د دې ولې سوالی نه سوک تمن کوي.
نو موړ وای په دې جګړه کې ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې، او دا رنګ اته تنام نتی سرتيري هم مزل شوی. په ورته وخت کې د طالبانو وایي زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګرو د حصاره کول سوالی په بش پړتو غنیولې، او زیات شمیر مهمات لاس تر وړي. خو د ننګرهار ولایت وینا تا ولا خو غنی بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداوی ردوي، او وای ولسوالي د افغان ځواکونو په لاس کې ده، او سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه هم رسیدلي.
تاسو ته به ځانګړي ځواکونه هم رسیدلي دي، هوایي بریدونه هم د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو تر سره شوي دي. هغه سیمو کې چې دوی په جمع راټول شوي او وشتل شوي، تر اوسه پورې چې کوم معلومات شریک شوي، 1000 وسلوال طالبان چې اکثریت یې بهرنیان دي دا وژل شوي دي، او همداراز پلسګور نور ټکم شوي دي.
په حصاره کول سوالی کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه تر دې د مکم ریپورت نه دی خپور شوی، خو د ځایي خلکو په وینا له دې وړاندې هم ورته نښتې ترسره شوي چې په پایله کې زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی و.
اردن کوم افغانستان کې پاتې کیږو، په مشرقي ولایت نورستان ته ورځو. روح الله انوري د نور تفصیل سره.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالی اوسیدونکو او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یوه اونۍ وړاندې د تیرې یک شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوی دي. امکان لري چې یو غټ ته پیمانه باندې بیا هم یو فساد جوړ شروع شي. دې عملې نه مخکې دغه خلکو تقریباً د سیسلو نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په تیره نښته کې هلته پراته ملي او د عامه نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ وو، خو کله چې سیمې ته ملي اردو ورسېده سمدستي حالات بدل شو او برید کوونکي شاتګ ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو خطاب نظمیامه ټولو همت وکړ، په میړانه سره د خلکو ته شکست ورکړې دي او هغوی د تلفات هم اوښتې دي او موږ ډېر زیات تشویش.
هغه وای په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښتله چې مړی د جنگ په میدان کې پراته وو. پایندزوی وای اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سره راټول شي او په وانت بله حمله وکړي. نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت ته لاړ شي.
او اوس هم فعلا وضعیت داسې دی چې په وانتویګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي، هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وای او بیرته د حملې پروګرام نیولي. او اوس زه فعلا خپله خطګم داسې تشویش لرم چې که دغه اردو بیرته لاړ نه شي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نه شي او که تا د اردو هلته همکارو نه اوسېږي امنیت پولیس ځواکونو سره بیا زموږ مشکل کاملا ډېر زیات جدي مشکل دی.
د ولایتي شورا رئیس وایي که چېرته ملي اردو سیمې ته نه لیږل کېږي نو د وسلوالو خلاف دې له هوایي ځواک کار واخیستل شي څو بې له جنګه هغوی له برید څخه لاس واخلي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ جګړه کې یې مخالفینو ته ماتې ورکړې او که بیا هم د بل برید نیت وکړي نو دوی چمتو دي چې مقابله وکړي.
طالبانو د دې حملې لپاره اته نهه میاشتې را په دې خوا امادګي نیوله او په ټول توان چې هغوی لري د امادګي هغوی دا حمله کړې وو. زموږ باتورو ځواکونو د هغوی حمله هم په شا وتنبوله او هم هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. آینده کې هم انشاءالله زموږ ځواکونه د هر نوع تهدیداتو دپاره خپل امادګي لري.
والی وای افغان ځواکونه شپه او ورځ د خپلو خلکو امنیت نیولو باندې بوخت دي او ولست هیڅ ډول ویره نه کوي. د تیر یک شنبې ورځې په جګړه کې وسلوالو طالبانو دعوه کړې وه چې په واند کې له لسو زیاتې امنیتي پوستې نیولې او ګڼو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله رسولې ده. د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د وسلوال مخالفینو له بل برید ویره لري چې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم جګړې روانې دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ساحل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې راپور وایي چې د 2018 کال په لومړو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیرو په کیسونو کې 6% زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې داسې پیښې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې ریکارډ شوې دي. وروسته بیا سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان نمبر په نمبر راځي. دا چې هایا په خیبر پختونخوا کې داسې واقعات کم کیږي او د نورو شبو په پرتله یې په رښتیا هم ښه صورت حال دی. ملیحا میرزاده دا موضوع له کارپوهانو سره څېړلې، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په پیښور کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې کارکوونکي ادارې یو چارواکي جانزیب خان وایي داسې نه ده چې په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه کم کیږي، بلکې د روایاتو له امله ډېر خلک دا خبرې پټې ساتي.
دا خو هغه کیسونه دي چې کم رجسټر کیږي مختلف ذریعو باندې، یا د اخبار په ذریعه باندې، یا چتراشي یا دغه اف آی آر وشي. لکه ډېر داسې قسمونه دي چې خاص کر زمونږ چې کوم روایت دي د پښتون معاشره هغه لکه داسې زونه مونږه دو چې کیږي په دې کې شک نشته. خو په ډاګه کېږي نه دا کیسونه به زموږ په پښتونخوا کې نه زیاتي خو لکه د هغې اف آی آر وغیرہ یا هغه نه کېږي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی ارشد محمود وایي د آگاهۍ له امله پر ماشومانو د جنسي تیریو کیسونه د مخکې پرتله اوس زیات رپورټ کېږي، نو ځکه دغه شمېر هم سیوا شي. خو نوموړي د خیبر پښتونخوا حکومت دې مسلې ته سمه پاملرنه نه کول هم د داسې کیسو مخې ته د راتلو یوه مهمه وجه بولي.
زمونږ په معاشره کې او زمونږ د حکومتونو په سطح باندې هم د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره او خاص طور باندې د جنسي تشدد په حوالے سره د ډینایل یو اپروچ دی، لکه دا ګړندی شي نه دا خو جدل ته نه کیږي. او دغه ډینایل چې دی نو د هغې دا نقصان دی چې هغه واقعات کیږي په تسلسل سره، بلکې نور سی واقعي. زه دا ګڼم چې په پښتونخوا کې په دې حوالے سره لا اوس هم په صحیح توګه باندې کار نه دی شوی. کمیشن جوړ شوی دی په لس یولس ډسټرکټس کې، د ماشومانو د تحفظ یونټ جوړ شوی دی د ضلع په سطح باندې، خو عمل درآمد پہ کمزور ہے. او دا غی غټه وجہ دا دا چې په دغه د پاره بجټ ریلوکیشن ډیر کم.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وای چې حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو بوخت دی او د دې لپاره خپل یو نظام جوړ کړی دی.
اوورال چې کوم دې موږ کیسه رپورٹ کیږي د زمونږ انډیکیټر هم د سیکشوال ابیوز او دا زمونږ چې د کوم سیستم اسټابلیش کړی په بار ډیسټریکټ او چایلډ پروټیکشن یونټ موږ اسټابلیش کړی. اگر دې لپاره دي چې مطلب هغه دا چې کیسه چې کوم دې له مانیټر کړي او هغه کسانو ته پراپر سره هغه ملو شي، دې نو مخکې موږ په یونین کونسل لیول باندې د چایلډ پروټیکشن یونټ په ذریعہ باندې چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړ کړی دی. او موږ د پریوینشن لپاره یو پراپر پروګرام چلو چې مطلب دې وایي سره خلکو کې آگاهي راشي.
دغه کارپوهان وایي آبادی سیوا کې دل د هیواد کورنۍ حالاتو لکه د جنگونو یا سیلاونو لامل د خلکو کډوالي د کورونو کمی او یا په کورونو کې د زیاتو کسانو اوسېدلو په ګډون ماشومانو ته د میندو پلرونو ناسمه توجه هم هغه سو عوامل دي چې لامل یې داسې پیښې مخې ته راځي. د جانزیب خان په خبره داسې پیښې زیاتې په کلیوالو او ښاري سیمو دواړو کې د بسونو او یا فلاین کوچونو په اډو شان ځایونو کې چې ماشومان پکې کار کوي او یا له کورونو تر تښتېدو پس ورته مخه کوي زیاتې مخې ته راځي. د یو کارپوه په حیثیت ارشد محمود هغه لارې بیانوي چې ورسره د داسې پیښو مخنیوي کېدای شي.
سیول سوسایټي چې نو هغه دغه چغې وي چې را د ماشومانو د تحفظ چې کوم یونټس دي دا پکار دي چې په ټولو پښتونخوا کې او کمیونټیز په سطح باندې خلکو سره کار کول پکار دي، ځکه چې دا ماشومانو خلاف جنسي تشدد نه دی خو طریقه دا ده چې دا اون نشي، ځکه چې یو پیرو شي نو بیا وروستو کار کسان ته سزا ملو شي. زمونږ زیات زور په هغه باندې هغه ټیک دی، خو د دې پریونشن غړوم باندې پرایورټي پکار ده، ځکه چې ماشوم بیا د ډیر سنه تیریږي د ټول عمر.
کارپوهان وای پر ماشومانو د جنسي تیریو مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې یو عامه پوهاوی پیدا کړل شي چې دا د ماشومانو د حقونو خلاف ورزي ده او د ماشومانو تحفظ یقیني کول یې قانوني حق دی. دوی په ټولنه کې تعلیم عام او لازمی ګرځول او مناسبه قانون سازي هم د داسې سماجي خرابیانو د مخنیوي لپاره ضروری ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو اکټ 2010 کال لمخې پر ماشومانو د جنسي تیریو د جرم سزا 5 کال ده او 15,000 روپۍ جرمانه هم ورله مقرر کړل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ وی، زموږ د سهارنو خبرونه وخت په دې پای ته رسید. موږ دا خبرونه به تر شپږ بجو پورې دوام لري. موږ نور همکاران به راځي تاسو سره به دا خبرونه پر مخ بیایي او تاسو به نور راپورونه او نور خبرونه هم اوري. اوس یو سندره ستاسو د ټولو په نظر او ما مجید بابر ته اجازه راکړي. خان باد او بریالي اوسئ.
شرمی گم حال وائے نشا دیر دن شرمی گم حال وائے نش میں ساد مینز لکھ پل سبر وے نشا ساد مینز لکھ پل سبر وے
Come on.